یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 14 ده، چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازې رینا امیری وایي پر دې هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوي. میرمن امیری زیاتوي چې ښځې په هر ځای کې د ګډون ټکی دی، او د افغانانو او د هغو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې کې ښکیل شي. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 9 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قمندان مطیع الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر رارسېدلی، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې شوې. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې لپاره راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکړی چې بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره ګوري. دواړه وزیران به د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو په هدف پر نړیوالو بحثونو خبرې وکړي. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوي. په کندهار کې یو بل ماشوم دا ځل یو انجل ککۍ څا ته لوېدلې.
د کوچنۍ وضعیت ډېر فعال دی الحمدلله، نو انشاءالله د ورځې په جریان کې به جرب انشاءالله راوکړي. کار ډېر و نږدې دی.
د افغانۍ ارزښت لوړ شوی، خو نرخونه پر ځای پاتې دي. چاره یې څه ده؟
کوشش باید د دې لپاره وسي چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره کنټرول شي.
په کندوز کې تاریخي ساحې او آثار د لمینځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي.
که چیرته موږ دغه تاریخي لرغوني آثار ونه ساتو، پرته له شک څخه چې زموږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د پاوڅ بمباری نن هم دوام لري. په وروستۍ برخه کې 15 دقیقې اونیز بحث خپرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مهم واوریدل، د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو په چاره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړي. په دې اړه جزئیات په څو شیبو کې درکوو. خو اوس ورځو څاته د لوېدلو ماشومانو په اړه راپورته. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه کلنه ماشومه بېګا ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قمندان مطیع الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. په تیره یوه میاشت کې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې درې ماشومان په څا کې د لویدو له کبله مړ شوي دي. له هلمند ولایت څخه هم پرون د ورته پیښې خبر را رسېدلی و، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې شوې. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه خبر پانه کې ویلي چې ماشوم د څا په 55 متره کې بند پاتې و چې د سیمې خلکو وژغوره. په خبرو شویو انځورونو کې د ماشوم پر سر او مخ ټپونه ښکاري، خو چارواکي په ټوله کې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بولي. څه موده وړاندې په زابل کې ورته پیښه وشوه چې پر مهال یې له ډېرو هڅو سره سره څا ته لوېدلی ماشوم مړ شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي پرون کابل ته ورسېد چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بې ځایه شویو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګرانډي سفر ښه ګام بللی او هیله یې څرګنده کړې چې خپلو مینو ته د کورنیو بې ځایه شویو او بهر ته د تللو کډوالو په بیرته ستنولو کې به مرسته وکړي. جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
ګراندی پرون کابل ته لرسیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبرې وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارز هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت برسیل ذبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتګ شګام وباله او هیله څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده. د مهاجرینو وزارت همدار د ریاست الوزرا لمرستار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده. د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو، د بې ځایه سو، د بې کورۍ او داسې د هغو د بې سرپناهي او نورو ستونزې د هغو د حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسؤلیت په دایره کې به اسلامي مرسته سره په همغږۍ سره ګامونه واخیستل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشتري وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمشتري د ارقامو پر اساس 40 میلیون افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نشته 3.5 میلیون افغانان کورنی بې ځایه شوي دي چې د هغو لمنځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشتري د معلوماتو لمخي 15 میلیون او ولکه افغانان په گاونډو یو هیوادونو کې مهاجر دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. مخکې مو یادونه وکړه چې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې استازي رینا امیری په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
ښکاري چې د امریکا متحده ایالات لا هم په افغانستان کې د افغان جون او خوځو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. تازه د افغانستان د جون او خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیلی وایي نږدې 40 میلیون افغانان په یو ناوړه بشري حالت کې دي او یو ځل بیا افغان جون او خوځي د بل هر وخت په پرتله د وضعیت ګرانه وي پرې کوي. میرمن امیلی چې د زړور خوځو د جایزې د 14مې دورې په مراسم کې خبرې کولې وویل کله چې ورته ویل کېږي چې نجونې او ښځې د کار او زده کړې حق نه لري او له ځانه دفاع نشي کولی، فکر کوي چې له یوه خوبه بیداره شوې ده. هغې وویل
بله
افغان جنو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا
د بهرنیو چارو وزارت سره ټینګه شوه. مهرباني وکړئ. بله بله اورو.
به همدا ډول د افغانستان د جون خوځو بشری حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان خزی لدی ټولو نه خپل سره سره خپل مبارزه پر مخ بیا یو خپل حقونو ننګ کوي او ان ځنی مجبور شوی دی چې وطن پریږدي. خو مېرمن امیری د اندېښنه هم خو ده چې د افغانانو د هغوی د رنگارنګي او د خوځو لګون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې ته هم یوړل شي. نه امریکا سم خونځوي او په هانتونو ته د خوځو خبر هیله بخون کې وبال خو زیاته کړه چې یو ملي فرمان باید ورکړل شي چې جون یو خزی په حرکت چې د زده کړو اجازه ولري. د طالبانو له حکومت مده میرمن امیری د اندېښنو او څرګندونو په اړه خبرګون وغوښتو و اندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې په زلونو ویل چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي او ورته درناوی لري.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو چې د افغان ښځو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د څرګندونو جزئیات اورول. د افغانۍ ارزښت لوړ شوی ورسته لدې چې نړیوالې ټولنې له افغانستان بانک سره د $200 میلیون مرسته په تیرو 2 میاشتو کې کړې ده. د ډالر ارزښت په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې راټیټ شو، خو په افغانستان کې او په بازارونو کې د خوړو د موادو او د لومړنیو اړتیاو موادو بیې تر اوسه هم لوړې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بیلابیلو وختونو کې $400 میلیونه د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانیو د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین د مخنیوي په موخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لا یې هم اغیز کمزوری دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغیز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه و. د دې مرکز وایان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نه شي، د مرکزی بانک له لوري پیل شوې پروسه بې معنا ده.
کچېری د نرخونو کنټرول په مارکیټونو کې د ارزاکي موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه و سره ماته یو بیا معنا کار عمل میږي. بنان کوشش پیدا دی د پاره وسی چې د امریکای ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ور سره باید ور سره کنټرول شي.
خغلی سره کوي دا چې ډالر د افغاني په وړاندې خپل ارزښت لاله سور کړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بنګل خو بازار ته زیاتو ډالر وړاندې کول دي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وښود. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل شول چې افغانستان ته به د 2022 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هر اونۍ شاوخوا $40 میلیونه ولیږل شي چې ټولیزه کچه $1 میلیارد وښودل شوه. د معلوماتو له مخې تر دا مهاله د نقدي پیسو 13 کڅوړې چې ټولیزه شمېره یې $1.5 میلیونه کېږي د طالبانو مرکزي بانک ته سپارل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل بشلی تیره اونۍ وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د یو خپلواک میکانیزم، لکه څنګه چې په تیر حکومت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونو په دې اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې. خو څومره امکان لري چې طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې له دغسې یو کمیسیون یا جوړښت سره موافقه وکړي؟ د آیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع خپلواک میکانیزم د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم د تطبیق وړ او ممکن دی؟
په موږ مؤلفو باندې چې هغه کمیسیون جوړ و، هغه څه جوړښت نه ولس له امارات سره مني او نه امارات دغه څه جوړښت ته تکل لري.
په 25 دقیقې اونیز باس کې چې د همدې پروګرام په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي په همدې اړه بحثونه لرو. خو اوس ورځو د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان صنعتکارانو ټولنه په هیواد کې د بانکي نظام غیر منظم فعالیت د فابریکه لرونکو لپاره جدي ستونزه یادوي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل که د بانک ستونزې حل شي ډیر پانګوال دي چې غواړي په افغانستان کې د مرمرو ډبرو په برخه کې پانګونه وکړي. د هغه په خبره اوس مهال شاوخوا 140 فابریکې د مرمرو ډبرو د تولید او بهر ته د صادراتو په برخه کې فعالیت لري. ښاغلی صافی وایي اوس مهال تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او ایران ته د دې ډبرو صادرات کیږي او تمه ده چې د نوي لمریز کال له پیل سره نورو هیوادونو ته هم د دې ډبرو صادرات پیل شي. د نوموړي په وینا اوس مهال فابریکه لرونکي له بهره خام موادو پیسو د لیږ رالیږ د ستونزې له وجې نشي ترلاسه کولی او دا یوه جدي ستونزه ده. په داسې حال کې چې یو شمېر افغان سوداګر افغانستان ته په واردونکو توکو د لوړو تعرفو څخه شکایت کړی و، خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا کار یې د کورنیو تولیداتو د ودې او ځانبسیانې لپاره کړی. د دې وزارت وین مولانا ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل هغه توکي چې د نن افغانستان کې تولیدیږي او موږ یې د خودکفایي په حال کې یو، اړتیا نشته چې له بهره راوارد شي. د هغه په خبره تعرفې یوازې په هغه توکو لوړې شوي چې تولید یې په د نن افغانستان کې شته. له دې وړاندې یو شمېر افغان سوداګرو له پاکستان او ایران څخه په وارداتو د لوړو تعرفونو شکایت کړی و او ویلي وو چې روان حالت دوی ته د منلو وړ نه دی او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 3.50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغانۍ 10 پوله، یو سودریال 22 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 3.5 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 404 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's my team of people.
لور پاتر امریکا
لا ریاکشن
کوي. دا حکومت
ذمہواري ده. له آسیا تر اوسترالیا میر
ما تاسو مين ته دې موږ
وګورئ. ورته چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د روسیې پاوز نن سهار هم د اوکراین پر څو خارونو بمباریو ته دوام ورکړ. اټکل کیږي چې له دې سره ښایي په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله راغلی بشري بحران لا ژور شي. په همدې حال کې ګڼو هیوادونو د نورو خبرو اترو لپاره یو محدود ډیپلوماتیک کانال پرانیستی دی. د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو په بنسټ په دې اړه نور جزئیات واورئ.
روسی ځواکونو نن سه‌شنبه سهار هم د اوکراین پر څو ښارونو خپلو بمباریو ته دوام ورکړ چې د مسالې په اوکراین کې د بشري بحران د لا پراخېدو ویره زیاته کړې ده. د پلازمینې کیف په څو برخو کې نن سپېد چاود مهال د څو لویو چاودنو ژغ واورېدل سو. د اسوسییټډ پرس خبري اجنس په حواله د روسیې څو هوایي حملو د کیف استوګنیزې سیمې بمبار کړې چې د پراخې اور لګېدنې او په یوه 15 منزله ودانۍ کې د ژغورنې د هڅو سبب سوې. دا اجنس په حواله دا پیښه لږ تر لږه د یوه تن د وژل کېدو او په ودانۍ کې د نورو کسانو د راګیر پاتې کېدو سبب سوه. مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خبرداری ورکړی و که روسي ځواکونه د پلازمینې کیف د نیولو هڅه وکړي له مرګونو عواقبو سره به مخامخ سي. وروسته له هغې چې د 1.5 ملکیانو د موټرو کاروان پر ټاکل سوي بشاري دهلیز له محاصره سوي بندري ښار ماریوپول څخه ووت، په دې ښار کې د هیلي یو څرک تر سترګو سو. له دې ښاره د ملکیانو د وتلو خبر د ماریوپول ښاري شورا تایید کړی دی. په تیرو څه باندې 10 ورځو کې د ماریوپول مرګونی محاصره د کورونو او نورو ودانیو د ویجاړېدو سبب سوه چې ورسره خلک له خوړو، اوبو، د کورونو تودولو له امکاناتو او درملو بې برخې سول. د روسیې او اوکراین ترمنځ تازه مذاکرې چې د دوشنبه په ورځ د ویډیو له لارې ترسره سوې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه د خبرو څلرم پړاو. دغه مذاکرې هم تر 2 ساعتونو دوام وروسته پای ته ورسېدې. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي یو همکار میخایلو پودولیاک ویلي چې په دغو خبرو کې یو تخنیکي وقفه راغلې چې نن سه‌شنبه بیا دوام کوي. دوړو لوریو په تیرو ورځو کې د اوکراین او روسیې د جګړې د حل لارې په باب یو څه هیله شولې ده. په دولیاک په ټویټر کې لیکلي دوړو لوري به په خپلو مذاکرو کې پر سوله، اوربند، له اوکراین د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو او امنیتي ضمانتونو په اړه بحث وکړي. روسیې پر اوکراین خپل یرغل د فروری میاشتې پر 24مه پیل کړ چې تر اوسه دوام لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل په څو شیبو کې په 15 دقیقې اونیز بس کې بیا ستاسو خدمت ته راځم. خو اوس د نورو مطالبو لپاره له اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا، السلام علیکم. د خبرونې د برخې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې برخه کې لومړی په کندز ولایت کې تاریخي آثارو ته ورپېښو خطرونو ته کتنه کوو. د کندز یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وایي د تیرو څلورو لسیزو د جګړو او ناامنیو له کبله د دې ولایت ځینې تاریخي ساحې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د فرهنګي فعالانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د کندز ولایت یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې تاریخي ابدې د نړیدلو او د غصب له ګواښ سره مخامخ دي او له حکومتي چارواکو غواړي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. لیکوال او ژورنالیست رحمت الله هم نواوی تاریخي ابدې د یو ملت د فرهنګ او هویت سرګندوینه کوي.
لرغونی آثار د یو هیواد د تاریخي هویت سرګندوینه کوي. کله چې موږ وایو چې موږ هیواد 15 کلن تاریخ لري، نو د دې خبرې د اثبات لپاره موږ همدا لرغونی آثار د یو بیلګې په توګه وړاندې کولای شو. که چیرته موږ دغه تاریخي یا لرغونی آثار ونه ساتو، پرته له شک څخه چې موږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د فرهنګیانو په خبره کې د کندز د تاریخي سیمو بیا رغونې او ساتنې ته پاملرنه وشي، نو دغه ولایت به د ګرځندویانو او سیلانیانو پام ځان ته راواړوي. په دوی کې رحمدین وای
آبادات تاریخی واقعا یک هویت فرهنگ
تاریخی سیمه و سار زمون هویت او فرهنگ بینوی. هر دولت چی رازی مسئولیت لری چی لرغونی سیمه و ساتی. موگ باید د لرغونو سیمو ساتل راتلون کو نسلونو تا انتقال کرو. که تاریخی اثار او بیده و ساتل او بیا ورغ ولشی، نو لعمل بایی د بحرانی و سیلانیانو راتگ هم زیاد شی.
دی دی ولت یو مدنی فعال وحید الله رحمانی وای چې په هیواد کې څلور لسیزو جګړو لرغونی آثار او آبدې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
هر شهروند در رأس حکومت توجه خاص خود در نسبت به حفظ
مرادوال او په ځانګړې توګه حکومت باید تاریخي آثارو او سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي ترڅو موږ خپل لرغونی آبدې او تاریخي آثار له لاسه ورنه کړو، ځکه همدا تاریخي ځایونه زموږ تمدن او لرغونوالی په ډاګه کوي.
په نوموړي ولایت کې نونس لرغونی آبدې ثبت او راجستر دي. د دغه ولایت ډېرې لرغونې سیمې په امام صاحب، قلایزال، خان آباد، علي آباد او چهاردرې ولسوالیو او په مرکز کندز ښار کې موجود دي. د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې له تاریخي سیمو په کلکه توګه څارنه کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې لرغونې سیمې غصب او یا پکې کیندنې وکړي.
په کندز ولایت کې نونس تاریخي آبدې وجود لري. ځینو ساحونه مو لیدنه کړې ده او د دې د ساتنې په برخه کې موږ لاس په کار شوي یاستو. دغه ټولې سیمې به ساتو او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د تاریخي آبدې ځمکې او د هغې کوم مربوط ساحې سي هغه غصب او یا څوک بې ځایه کندنکاریان پکې وکړي.
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د تیر نظام لخوا د امام صاحب روضې ځینې برخې بیا رغول شوي او په کندز ښار کې د حاجي شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې لرغوني آثار او سیمې د افغانانو د تاریخ ښکارندوینه کوي او دوی د دغه ولایت د ټولو تاریخي سیمو پر ساتنې سربیره هڅې پیل کړې دي تر څو د اړوند ادارو له لارې یو شمېر تاریخي سیمې بیا ورغوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم دا چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې شوې، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
میل آنلاین ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس په استناد په دې عنوان یو راپور خپور کړی دی: افغان ډیپلوماټان د طالبانو تر فشار لاندې دي. په دې لیکنه کې لولو چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان سفارتونه چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني هڅه کوي چې پر خپل ځای پاتې شي. میل آنلاین په دې مقاله کې لیکلي چې افغان سفیران د طالبانو تر فشار لاندې دي چې خپل ځایناستي ومني. طالبانو د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له همدې کبله د هیواد د باندې د افغانستان شاوخوا ټولې سیاسي نمایندګۍ د طالبانو له کنټروله د باندې دي. په پولند کې د سقوط سوي افغان حکومت سفیر طاهر قادری په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې سفارت اوس د افغانانو استازیتوب کوي. شاغلی قادری ویلی له سپتمبر میاشتې راهیسې موټر چلوونکی نه لري او په خپله موټر چلوي. د زیاته کړې یوازې مو د کونسلۍ چارو پر مخ وړلو لپاره یو څو کسان پر دندو پاته کړي دي. میل آنلاین ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس په استناد راپور ورکړی چې د پخواني حکومت ټاکلې 16 سفیرانو، کونسلګریو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو له رئیسانو څخه یو هم د طالبانو د حکومت استازیتوب ته چمتو نه دی. نیویورک ټایمز د افغان هوایي ځواک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغان هوایي ځواک د درو غړو کې سره غلي چې اوس مهال د طالبانو لبیرې پټ ګرځي. په مقاله کې لیکل شوی چې دغه ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو لبیرې پټ دي چې طالبانو د هوایي ځواک پخوانیو غړو ته بلنه ورکړې چې د دوی له حکومت سره یو ځای شي. په مقاله کې یادونه شوی چې طالبانو له دغو ځواکونو سره د عمومي عفو ژمنه کړې ده، خو د هوایي ځواک غړو پر دې بلنه هیڅ غور نه دی کړی. په مقاله کې لولو چې ډیری افغان هوایي ځواکونه بیره لري چې که دوی له خپلو پټنځایونو راووځي شاید طالبان یې ونیسي او وی وژني. خو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې ځینې یې د طالبانو له حکومت سره د هوایي ځواک په برخه کې کار ته ستانه سوي دي. نیویورک ټایمز په خپله مقاله کې لیکلي هغه درې سرتیري چې د ځانګړو ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوله او له طالبانو سره د جګړې لپاره د امریکانو په مرسته روزل شوي وو، اوس د تیښتې په حال کې دي. یو پیلوټ نیویورک ټایمز ته ویلي که طالبان یې ونیسي نو د دوی د ژوندي پاتې کېدو امکان نشته، ځکه هغه د طالبانو پر ضد 2 جنګي ماموریتونه پر مخ وړي دي. په کابل کې د طالبانو د هوایي ځواک قومندان وایي تر اوسه 4300 پخوانی هوایي ځواکونه له دوی سره ځای سوي دي چې 3 پکښې پیلوټان دي. نیویورک ټایمز لیکلی چې د طالبانو د عمومي عفوي وړاندیز پیلوټان د امریکایانو لخوا روزل سوي هوایي ځواک عمله له یوې سختې پریکړې سره مخامخ کړي دي چې آیا د طالبانو پر حکومت باور وکړي که د نامعلوم وخت لپاره پټ پاتې شي.
او دا دی په پای کې د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د زړه خواله چې له تاسو درنو اوریدونکو سره یې شریکو.
زه محمد حسن د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. اماد اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ډالر خو 2 ترخکته شو او د ګرګیز او د کابل کوم موټرونه چې دي هغه کرایې خپل سر باندې لوړې کړې دي. مخکې به بکسې 1.5 افغانۍ اخیستلې، وست 2.5 افغانۍ اخلي او مرسیدس هم 2.5 افغانۍ اخلي، تراچا 3.5 افغانۍ اخلي. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې دغه تجدید پاملرنه وکړي او په خپل سر باندې منشیان بیاډو والا پرې نه دي.
زه عبدالستار د ننګرهار ولایت برهار ولسوالۍ نه د دولت آباد د سیمې نه خبرې کوم. د دولت آباد زمه کې هیڅ کومک نه دی شوی. یو ملک دی چې هغه نامون پوښتنه وکړله چې ورونه دا موږ سره کومک ولې نه کوي. نو هغه په دې وینا کې موږ ته دا فیوی دي چې موږ ته شپږ دېرش کاټه راکړي دي او موږ هغه غریبانو ته توصیه کړي. په دغه سیمه کې چې دی 800 کورنۍ شتون لري، ته دا فیوی وایي چې شپږ دېرش کاټونه به یا 200 کورنۍ له سره کم ورسوي. نو موږ د لوړپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بې وسه خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي، په دې باندې غور وکړي.
زابل ته پیغام پیژدم، نن مې مهیب دی. دا کومه مرسته چې زابل ته راځي هغه ټولې په واسطو دي، یا په شناخت ویشل کېږي، د قوم له لحاظه ویشل کېږي، یا د پلانکي خان په نامه باندې ویشل کېږي. زما د امارت له مسلمان څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي، بالخصوص هغه ولس زیات توجه چې هغه غریبان دي، له غربت سره مخ دي. دا زما پیغام دی چې اسلامي ورته مسلمان کول ورسي.
زه جمعه خان میژم، رحماني د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ د منګان د قریې یم. زه 2000 کور یم، په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. زه دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به می ترخی دي چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی، سړک نه لرم، کلینیک نلرم ډاکټر نلرم د اوس مين نن هم یو کچنی مریض سو نسو کله هیڅ قوت ونه لري دلی وفات سو زمره ازادي راځي سندای مغشتنه زموږ ته چپلا پاملرنه وکي موږ د دغه پرمار د ترکمنستان